سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه تموز فرید سیال هر کله کوم خبری خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو خو په پیل کې لند خبرونه د طالبانو ویانت ات او کړه چې د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې په بیساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله ذبیح الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په یو مدرسه کې چاودنه وه. په نتیجه کې د طالبانو یو دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په دا کار چې د دې کار د لړۍ د ودرول شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نا وخت بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنې عملاً پیل شي خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملي کېدو مخه نیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخواني صدراعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکن وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 28مه د ترهګرۍ تور روس ته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یو قضیه باید او وکړي چې د دې یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایې ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب ووري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوب لنه اندېښمنه ده. عامګړي یو الاتوې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چرواکی په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو د مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دغه څو ورځو کې یو لس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي او د دې ورګانو ته سپارل شوي دي.
پورستان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفاده ماهیان نیول کیږي.
په خوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورم مخکې شوه ماهیان ډیر زیات پکې چې وه او اوس ډیر کم شوي دي. په خوا په نسبت باندې اوس یو څه
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. ستاسو ملتیا غواړم.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي، بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیعه مذهبه افغان اوسیدونکې ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدیځ سیمو کې د بېلابېلو پېښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی بکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بېلابېلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار دا ده چې زر تر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د توپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کړي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بېلابېلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبله وختي. اوچا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جومات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 تنه ملکي وګړي ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډېری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګ منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مغزوبله اوښتې ده.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوالو اړیکو کارپوه قریب الرحمن شهاب سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي، دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی له راتګ وروسته په افغانستان کې جنګ ختم شوی او خلک آرام شوي دي. ستاسو په اند دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده څومره دغه خبره ننګولی شي، او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوي دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بیلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوي او خبرې شوي هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، هغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی لپاره خوندي شوی ده که نه ده؟ اوس څومره افغانان په امن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي، دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي، یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښهوالي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډېره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو پوه قریب الرحمن شهاب، چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم کونړ ته ورشو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تېرو څو ورځو کې د بېلابېلو جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دعوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یولس تنه نیولې دي.
تقریبا په دغو څو ورځو کې یولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولې شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. په دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچه د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د یولس تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2023 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 50% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 1318 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1320 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ او اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 متر 23 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلی نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
امروز حقوق
I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولی دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 24مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب و، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اوروزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړ شوي بم دی چې د تیرې شل کلنې جګړې څخه اوروزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اوروزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یادې درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویستان نیسي. یو تن کب نیونکي په فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاد دره کې ماهیان نیسي، پلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ماهیان نیسم، خپل هلته یو خاري به پیدا کړو. ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو، چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسو دی، بیا چې پټاو کې ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک پخې کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري پوه کې جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمانه پنځه لسمانه داسې ګیریږي.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم سوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسیدونکی روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې چې وه مایان ډېر زیات پکښې کې وه او اوس ډېر کم شوي دي. د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي او یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشینو لاکې یا پټا پکښې وه کې د یوه مخه مایان وژل چېر که غټ یا کوچنی یي نه. پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلاً شاو خب کمربندو اوس چې اکثره نور ولسوالۍ دي، مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د شمایان لري هغه لوړ سرخون دی، هغه شمایان لري په غوځایو کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي، هغه ځایو ته ځي په غوځایو کې نیست.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړی دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي، لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتاه طریقه غنګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بشکې هلاک دغه شیان دولت آباد په مسؤلین دې ټوله دي تبدیله کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارسراج د لکدری رسلکه څخه ستاسو د ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. را بس کې برقي تذکرو سره ډیر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلکو جوړ کړي نه دي. د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. دوک له راستانی راولی نو بیا به انشاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره درلیږل دی تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي. ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په هزار ډول خرڅیک نه د ما پیغام نشر کړ تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته باد سلام. د بازو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډیر او سپک عمل او د شرم ځای ده، په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د د بازو ځایي ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤلین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د ناکل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف دي، بېخي نه ډېره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل درته جوړي. په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې، که مطلقاً خبره ورسره وپېچې بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، په پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام ته لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانس اید او کړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بیساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو ویانت وایي د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویان دا د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې د دې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې ندی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پا پاکستان کې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبریالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی، ځکه له خدو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه سلامونه. تاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په هکله پوهیږو، خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په هکله معلومات ورکړئ، ډیره مهرباني به مو وي.
زه د ژبې او د ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لسانس یم. اولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلفو مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو. دې مجلې وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینهوو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغې کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، دندې په هکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستي د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نورو شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخته وړل، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع کړو د رپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې زما دنده دا وه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوعات چې موږ انتخابول، نو هغه به د ښځو ستونزې وي، د هغوی لاسته راوړنې به وي، او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
ډیره زیاته مننه. آغلی مایار، راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست د ښځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه بې برخې نه دي؟ تاسو خپله په دغه یو کال کې د ژورنالیستو ښځینه او ژوند څه رقم راته ارزوئ؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جوابه ده چې د یو کال نه په دې خوا کوم تحول چې راغلی دی، په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېزه پرېښې ده. ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو، نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره، اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي، او هغسې محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نه شته. د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې، او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه، او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم و، یعنی مکمل دوه اونیزې چې هر هفته چاپ کېدې، هر اونۍ چاپ کېدې، صرف په دوو کمپیوټرونو موږ او زما همکارانو هغه مخته وړې، تر څو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته، او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې. او نن سبا زما خویندې، سبا تاسو پوهېږئ، د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنی باید وغږېږي. ژورنالیزم، ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی، چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا مو ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی، او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې کامل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره، د کمرې سره، بېلابېل برخوردونه ورسره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې. سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل. موږ ډېری خویندې یو زیات شمېر چې ارقام یو تیرو وختو کې یو شی و، اوس شاید د هغې نه هم زیات شوي وي، چې یو زیات شمېر خویندې، زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بېکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد
اوس بیرته راځو اغلې ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو سره له دې چې په راډیو کې کار کوئ، د تلویزیون په پرده هم ښکارېدی، تصویري کار مو هم تاسو کوئ، د ژورنالیزم په برخه کې، له خپل ژوند راته ووایه چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی؟
په افغانستان کې د یوې مېرمنې یا د یوې کنۍ لپاره کار کول، رسنیو په ډګر کې راظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع بوي چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دنده مې شوم چې ټلویزیون سره وه، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ورسره ما خپل پوهنتونونه ملوستلو. نو ماته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې، مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو، دا نه وو چې مثلا یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لږ ستونزو سره مخامخ دي، هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي کېږي، نو هغوی یې بیرون نه شي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنې هغوی ډېر قید ژوند لري، یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه
ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځایه رسېدلی یم. نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، مهاجرت وکړلو او ما کار پیل کړ دې رسنیو سره. له هغې وروسته بلې رسنیو ته لاړم، هلته مې کار وکړو او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وی نه دي کړي، او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وی نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په 22 کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی دی. په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالستانې په دې حالت کې نه دي.
تاسو ته بېرته بیا راګرځو اغلې مایر، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه وو ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شوی چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یوه ستونزه تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره توای په دې اکله؟
طبعاً کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کینی، د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظ باید ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما به لیدل زما خویندې چې ماسکونه بیې اغوستي و، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب و، مخکې د دینه، مخکې د دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کاوه، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر و، خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل، واقعا دا ډېره ده، یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابره نه ده. د مایک شاته کېناستل د ماسک سره خپله په دغه کې تغییر راوړي، خپله د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نوي او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته، د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کېنې، دا به ډېره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هیڅ ډول اصولو او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیوه او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ کړي. دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای، او په دې کې د حجاب مراعاتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو، ټولې حتی د دی عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی تلویزیونی نشرات مو تاسو ګورو، داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا لخوا نه، او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي.
بله، یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو، د ښځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته هغه خبري پوښښ ته چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي او لږ ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنکړی شي؟
ډېر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښ یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو، لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سروکار د رسنیو سو، ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نه هم ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم بیا هم دومره نه و لکه نن سبا چې محدودیتونه نن سبا چې کوم محدودیتونه په ښځینه ژورنالستان لګېدلي دي د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبانو له حکومت سره د میرمنو د کار په هکله خبرې کېږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نشي کولی استبابت وکړي ځکه مسلک یې نه دی، ځکه کې به هم دومره گنجایش نه چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دغو دوو برخو ته میرمن ته اجازه ورکوي. د تاسو په نظر چې تاسو خپله یوه ژورنالیسته یاست، ښځینه ژورنالیستانې څه وکړي؟ څومره یې دغه د ژوند دایره په ډېره قیده کړې ده؟
په افغانستان کې نه یوازې ډاکټرې او یوې ښوونکې ته اړتیا ده، بلکې افغانستان داسې هېواد چې هر قشر باید که هغه وزارت وي، که هغه یو بله اداره وي، که هغه مثلا ځینې دیني مرکزونه وي، په هره برخه کې د میرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي، صحیح ده. صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي، فعالې دي، ولې یوازې دغه برخه نه دي. ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس بې کاره دي، په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده. هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالانې او داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر و یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس بې کاره دي. هغوی څه وکړي
اوس؟ څه پلان لري؟ څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر رسنیو سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه به اجازه نه وه. په ډېر ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنا نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خدای پاماني وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي. هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید اوس مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم، تا باندې بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه وات کله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده هغه ټول ما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، د خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یو ورځ افغانستان ته ځم. نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې سړی وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله، ډیره زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږئ. اغلی مایار، له وطن نه لرې شوی، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان پاک لرته وایي راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ سترې هیلې په زړونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل. زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نه چې بهر یو، دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته آرامه یو. لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود. حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم خو ځور هم غځاور دی. او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دي وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم. هیله مند یم چې دلته وکولای شو کله چې تر کومه وخت چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هېواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هېواد دی هغه خپلو هېوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هېواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هېواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تېره بیا زما همداري ده ځکه ماته وطن ډېر ګران و ډېر ګران دی او ډېر به ګران وي. خو هېڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هېواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هېواد هېواد دی، هېواد زموږ کور دی، زموږ د مور غېږه ده. د مور د غېږې پرېښودل ډېر سخت دي او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تېر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هېواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هېواد مینه وي ورسره، هېوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو نور د بلا په ټولو پسې وي، نه دا احساس زما سره نشته. هېڅکله به هم نه وي او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم هېواد مې اولویت لري، هېواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بېرته خپل هېواد ته ځم او په هېواد کې به خپلو هېوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هېوادوال زما هېواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي. موږ یو داسې خپلواک ډېر مستقل د ټولو اقلیتونو په شتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هېواد ونشي کولی لکه په تېرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپل وي، زموږ اداره خپله وي، زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېره زیاته مې په دې هیله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبې ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي خپلو تجربو نه؟
نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. صحیح خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاد هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تېرو کې هم موږ ترخې تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تېرې شوې دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي دې سختو شرایطو کې او د خپل هېواد د ستونزو ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري، دوی باید لا کلکه اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي او خپلو خلکو ته، هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري، باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور واوسېږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.